السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړی کې ز منوښه تاسو کوربایم نیک پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټ کې امریکایي رسنۍ وایي ډانلډ ټرمپ د ولسمشري انتخابات ګټلې دي په جنوبي وزیرستان کې وسلوالو په یو برید کې سلور سرتیری وجلی او په لاهور کې د ککړې هوا له وجې تعلیمي ادارې بندش کړل شوې دي د خبرونو تفصیل د اسوسییټډ پریس ایجنسی او سی این این ټلویزیون په ګډون غاڼو امریکایي رسنۍ خبر ورکړي چې ډانلډ ټرمپ د ولسمشري څوکۍ ګټلو لپاره د الیکټورل کالج اړینو 200 او 100 رایو په ترلاسه کولو خپل مخالف نوماندې کاملا هیرس ته ماتي ورکړي ده د لاغه سوساتو ورسته چې په خوانی ولسمشر او د ریپابلیکن ګوند نوماند ډانلډ ټرمپ د ولسمشري په انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه اټکلونه ښیي چې نوموړي د نومبر په 15 په انتخاباتو کې په یو شمېر مهمو ریاستونو کې بریا ترلاسه کړې ده د اټکلونو لمخه ټرمپ په حیرانوونکي ډول د هیواد په بیلابیلو ریاستونو کې په بریا ترلاسه کولو د انتخاباتي کالج 200 رای وګټلې او د هیواد د وسل وختم ولسمشر په توګه منتخب شوې ده د هغه دیموکراټي سیالي او موجوده مرستيالي ولسمشر کاملا هیرس تر اوسه د 240 انتخاباتي رای په ترلاسه کولو کې په دویم نمبر ده ډانلډ ټرمپ نن سهار وختي د فلوریدا ریاست په پام بیچ کې خپل پلویانو ته په وینا کې ویل چې دی به تر هغه آرام و نه کړی چې هیواد یې پیاوړی خوندي او سوکاله کړی نه وي او چې پکې ماشومان او ټول مستحق یې خوشاله نه وي تیر ځل د امریکا د ولسمشر انتخابات په 2020 کال کې شوی و چې پکې جو بایدن بریا ترلاسه کړې وه او ټرمپ بایللې وه چارواکي وایي د جنوبي وزیرستان په لده کې نامعلومو وسلوالو نن په یو برید کې د پوز سلور سرتیری وجلی دي په سیمه کې چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال لري ته ویل چې وسلوالو نن سهار 11 بجې د لده په ډیلی سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوسټه برید وکړي چې په کې 15 نور سرتیری ژوبل شوي هم دي چارواکي وایي د برید وروسته امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي د برید ذمہواری تر اوسه چا منل نه ده بلخوا په شمالي وزیرستان کې د استخباراتي ادارې چارواکي ادعا کوي چې په میرالي کې د پوز پر ډرون برید کې درې وسلوال وژل شوې دي په میرامشاه کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي بیگانه وخته د نوم نه خودلو په شرط مشال لري توول چې ډرون برید د میرالي په موسکی سیمه کې د وسلوالو په پټنځای شوې ده دغه چارواکي په خبره وژل شوې وسلوال د تحریک طالبان پاکستان ډلې سره تعلق لري خو د یاد ادارې یو بل چارواکي چې وژل شوی وویل چې وژل شوی وسلوال د حافظ ګل بهادر ډلې سره تعلق لري په دې اړه وسلوالو لاسنې دی ویلي هلته په میرالي کې وسلوالو یو تن په هدفي برید کې وجلې ده په سیمه کې چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لري تو ویل چې دا پیخه بیګاش په ناوخته په خوشحالي سیمه کې رامنځته شوې ده د حملې ذمہواري چا نه منلې دا په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې د هدفي بریدونو شپږ ډیر شمه پیخه ده په خبر ضلع کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو لس دوی شو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال لري ته ویلي چې په تیرا بوتان شریف کې له نامعلومه ځایه څخه د یو ماټر ګولې په وشتلو یو شمېر کسان جوړل شوې دي چارواکي په خبره په پیخه کې د زنو کسانو د مرګ ریپورتونه هم ورکړل شوې دوی ویلي چې سیمه ته یې امبولانسونه استول یو د جوړل کسانو پیخه ورته د وړلو لپاره هڅه کوي لدې مخکې ساکال د اکتوبر په تمنیټه هم په تیرا پیر میلا کې یو مارټر ګولې پریوتې و چې په نتیجه کې اسوار لس ماشومان جوړل شوی وو د پنجاب حکومت د لاهور په ګډون سلورو ډیویژنونو کې د نومبر تر 18 پورې تعلیمي ادارې د سموګ یا لوګي له وجې د تړلو اعلان کړی دی د پنجاب صوبایي وزیر مریم اورنګزیب او د صحت وزیر عمران نذیر نن په لاهور کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل چې د هند څخه د ککړې هوا له امله د سموګ کچه مخ په زیاتېدو ده د دوی په خبره په بیلابیلو ضلعو کې هوا ککړه شوې ده
دا وخت مونږ هوا نه بلکې میتھین گیس تیرو دا تنفس نظام ته زیان رسوي یوازې په لاهور کې 900 کسان د دې له وجې روغتون کې داخل شوي دي په ناروغانو کې ماشومان او زیات عمر کسان هم شامل دي
مریم اورنگزیب زیاته کړه چې د سموګ له وجې مخکې هم سکولونه تر پنځم ټولګي پورې تړل شوي وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر په خپله تازه سروې کې ویلي چې په افغانستان کې سږ کال د کوکنارو کاشت تر تیر کال پرتله خواوشا 19% زیات شوی. د ادارې د نومبر په شپږمه په خپله ویبپاڼه په بیان کې د سروې تفصیلات ورکړي چې له مخې یې په روان کال کې په افغانستان کې په 2300 هکټره ځمکه کوکنار کرل شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت لا د کوکنارو د کاشت زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د دې ادارې سروې خبرګون نه دی خوله. او بل خبر د لوبو د نړۍ د افغانستان او بنگلاديش کرکټ ملي لوبډالو ترمنځ د 50 ورونو سیالي نن په شارجه کې پیل شوه. افغانستان ټاس ګټلې ده او لومړی بیټنګ کوي چې تر اوسه یې پکې په 18 ورونو او 4 بالونو 15 رنزونه کړي دي او 15 لوبغاړي اوټ دي. د دواړو لوبډالو ترمنځ دویمه لوبه د نومبر په 9 او دریمه به د نومبر په 11 کېږي. دا ټول لوبې به د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغالی کې کیږي. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. پر روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د امریکای د ریپابلیکن ګوند کاندید ډونلډ ترامپ په ولسمشرزو انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه. له واشنگتن او نیویارک تازه حال اخلو. د نوموړي د بریا په افغانستان او پاکستان سره ممکنه اثرات کېدای شي. په دې حق له به هم تبصره واوري. د خیبر ضلع د تیرار اړګل کډوال خپل کورونو ته د ورستنولو او عمل یې دوام لري. دغه کډوال څه غوښتنې لري؟
چې د هسپتال د سکول وسره اریګیشن هلته ټوله زمیندارا دو د اریګیشن چینل وسره ضرورت دی.
په پښین کې قبایلي او سیاسي مشران د ځایي خلکو ځمکه بهرنیو کسانو ته په انتقالولو خپه دي.
سال انجنیر دا صابوره دا پیش دا او کلاچ خان دا زدیم جو پالاکمنٹ سو دا لاکمنٹ چا کردی دی غیر خلق کردی چا غدر لیزم مستر نمائندگی نلدی او پا دی کی دا فیصلابات خلقم ستا دا چین خلقم پاکستا.
او په پاکستان کې د آئنده تشریع سره تړاو لرونکو مقدمو اوریدنې لپاره د سپریم کورټ یو ځانګړی بنچ جوړ کړل شوی دی. یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل چې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو بریالي ډونلډ ترامپ ګرځېدلې دی. د امریکایي رسنیو د ریپورټونو تر مخه او هغه د الکتورال کالج د پاره چې کومه ضروري رائے وي د ولسمشر جوړېدو په لړ کې 200 او نه زیاتې ترلاسه کړې دي. په دې موضوع د تفصیل لپاره ورځو واشنگتن ډي سي ته. د امریکا غږ خپل همکار احمد فواد لامی سره خبرې کوو. لامی صاحب، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو.
ډیره مننه. سلامات اوسئ.
کور ودان. لامی صاحب، د دغه انتخاباتو ورسته حال را سره شریک کړئ. څه حالې ځلې روانې دي؟ دغه د ولسمشر چې کوم ډونلډ ترامپ دی، پخوانی ولسمشر هم اوس بیا خپل بریا اعلان کړې ده. څه تفصیلات دي؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو مخکې هم وویل، د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې هغه رایې چې ډېرې مهمې ګڼل کېږي، هغه الیکټورل کالج په پروسې باندې الیکټورل ووټس دي کنه، یا الیکټورل رایې. نو هغه د امریکا په کچه باندې 538 دي ټوله، په دې کې چې هر چا 200 پوره کړي هغه د انتخاباتو ګټونکي ګڼل کیږي. نو صدر بایدن او بخې صدر ترامپ چې څلور کاله مخکې اوله دوره د صدارت ختم شوې وه، دا ځل بیا هم کاندید وو. نو د ماخوسن تر ماخوسنه پورې خو د امریکا په وخت البته نتایج ډېر ښکاره نه وو چې دای به ګټي، خو چې شپه پخېدله او نور نتایج را روان وو، قرار قرار دای د 200 هغه ماجیک نمبر چې ورته وایي 200 رایو خواته ورنږدې کېده. د شپې نیمه شپه کې سهار خواته نږدې دی پخپل د بریا اعلان وکړ، او وی ویل چې د شمیرونو د ترمخې د دوی کمپین دا انتخابات ګټلې دي. او زه چې تاسو سره خبرې کوم، داسې ګړې وړاندې د امریکا پر رسنوی کې هم دا ویل شول او خبری رسنوی البته اسوسییټډ پریس هم وړاندوینه وکړه پیشګوئی وکړه چې ترامپ د دې انتخاباتو ګټونکی شو ځکه چې په هغه سوینګ سټیټس یا هغه ریاستونه چې پکې د دواړو ګوندونو کاندیدان مخ ته نه ښکارېدل او د دواړو د ګټلو چانس وو په هغه کې جورجیا هم د وګټله نارت کارولاینا هم وګټه پنسلوینیا یې وګټله او آخري چپاته وو هغه ویسکانسن وو ویسکانسن هم یو ګړی مخکې اعلان وشو چې دا به د ګټلې دی او لس ووټ یې په دې کې واخیستل د الاسکا هم ځینو رسنیو اعلان کړی دی خو اوس د سی چې د وی وی چې د سرچینو په حواله سره د ووټونو شمیري نو زمنګ د شمیرو تر مخه 200 ووټه د ډونالد ترامپ شوی دی یعنی د 200 ته ورسید او دا ویا نه هم تیر شو نو د امریکا او دا معلومه نه ده چې خی په نور شمیري د ووټونو هم ډیر شي خو دې هغه څه چې په کار وو د کامیابی د پاره هغه
ترلاسه کړی دی د امریکایي انتخاباتي روایتو مطابق یو بل خبر هم کیږي چې کوم مخالف امیدواري لکه د دې ډونالد ټرمپ سره دا وخت د ډیموکراتیک ګوند کاندیدا کاملا هیرس ته په عامه توګه د هغې د طرف نه یو بیان راشي چې یاره بس مونږ وبایلله او دغه بل چې زما کوم مقابله کې امیدوار دی هغه ګټلې ده د کاملا هیرس د طرف نه سره راغلي دي یا د هغې د ګوند د طرف نه
د کاملا هیرس کمپین پرون ویل چې نائب صدر کاملا هیرس به نن شپه خبري ونی کی چې بیګاش پکې د امریکا په وخت او د انتخاباتو په مخصوصن نو وی ویل چې سبا به خبري وکړي نو نن دلته په امریکا کې و سهار دی د شروع یا چهارشنبه ورځ او دا توقع شته چې کاملا هیرس به وینا کوي دا تر اوسه پورې وینا نه ده کړې او کله چې دا وینا وکړي نو موږ به مهم ټکي له اوریدونکو سره شریک کړو
سمه ده لامی صاحب تاسو واشنگټن ډي سي کې کدا راته وایي چې دغلته کې د دواړو کاندیدانو هغه چې کوم پلویان دي هغه د تیرې ورځې نه راغلي دي ولته کې مطلب هغه خپل نتیجو ته انتظار کوي او د خپل جذباتو اظهار هم کوي څه صورت حال دی دلته په ډي سي کې
په واشنگټن ڈی سی کې تقریبا قراری ده واشنگټن ڈی سی یو د غزایونه دی چې کاملا هیرس دا انتخابات پکې وګټل ترڅنګ ورجینیا کې هم کاملا هیرس ګټلې دی پورت میریلند چې ورته نږدې دی هغه کې هم نو دغه سیمه چې دا واشنگټن ڈی سی سرخار چي دی دا هغه سیمه دي چې دلته د کاملا هیرس پلویان ډیر دي او دغه ځای د دغه ځای رای کاملا هیرس ګټلې وي نو دلته داسې قراری ښکاري نو تازه سهار شوی دی خلک د خوبه راپاڅیږي امریکایان او دغه نوې ورځ د دوی ته تازه خبر اوري داسې څه یو څه تشویش وو مخکې د دې نه چې که ډونالد ټرمپ دا انتخابات ونه ګټي نو آیا څه به وشي بیا به داسې کوم څه ونه شي په سرخار کې لکه په 6 جنوري چې د 4 کاله مخکې شوی وو او ډېر امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو پرون په سرخار کې په واشنگټن ډي سي کې او نورو شاوخوا سیمو کې
سمه ده ډېره مننه فواد احمد لامی صاحب د امریکا غږ واشنگټن ډي سي نه وو سره د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ترامپ د 200 رایو چې کمی په کار و د الیکټورل کالج دا غي نه زیاتې ترلاسه کړې دي او د راتلونکي ولسمشر په توګه منتخب شوی دی دغه انتخاباتو ته مختلف تمې کېدلې مختلف تجزیه کېدلې خو ډیرو خلکو دا هم ویل چې د ولسمشر ترامپ د راتلو امکان کم دی ځکه اوس ډیرې رسنۍ دا وایي چې دا حیرانوونکي نتایج دي په دې باندې د تجزیه د پاره ورجو دا وخت په نیویارک کې د شنونکي او چارو د پوه ډاکټر وبخی جهانگیر خټک صاحب سره خبرې کوو خټک صاحب تاسو ته خبرونه کار کړلې وایو موږ سره د نیویارک نه به خبرونه ترازی اوس په درنګ شیبه کې او اغي به موږ ته د غلطه د امریکای د ولسمشریزو انتخاباتو د حیرانوونکي نتیجو په اړه وایي چې دا ولې حیرانوونکي نتیجې وي جهانگیر خټک صاحب تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو
ډیره مننه تاسو او اوریدونکو تم سلامونه
احترام مننه وعلیکم السلام خټک صاحب دغه وړاندې ما خپل اوریدونکو ته ویل چې زیاتره پر رسنیو کې ویل کېږي چې د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجې حیرانوونکې دي نو تاسو هم حیران کړئ کنه ول خورا ته دا وایي
زه ډیر زیات نه هم حیران کړم خو بیا هم چې کومه طریقې سره ډونلډ ترامپ کامیابی ترلاسه کړې دا نو ډیر زینو کې حیران کړم ضرور یم چې دکچه کم بیٹل گراوند سٹیټس مونږ کم توایو چې کمزې کې ډېر سخت مقابله توقع وا او الته یقینا چې مقابله شوی هم خه مقابله شوی دا خو بیا هم چې په کومه طریقه ډونلډ ترامپ هغه ریاستونه تر اوسه پرې ګټلې دي نو هغه د ما په خیال ډېر لوی د بریا ده او لکه زو ان پنسلوانیا په باره کې هر چا دا خیال و چې د باندې به دلته ډېر سخت مقابله کیږي خو هلته ترامپ تقریبا درې پوائنټونه ګټلې ده او هغه هم باوجود د دې نه چې په دې ریاست کې دواړو کمپینونو ټرمپ او د کیملا هاریس کمپین په دې ریاست کې تقریبا درې نیم سوه ملیون ډالرو اشتهاري مهمونه چلولي او دواړو کاندې سل زل نه زیات دلته تللي وو نو یقینا چې ډېرو ځایونو کې حیران کوونکي دي بالکل او بیا د سنا کنټرول زما په خیال دا ډېر لوی خبر دی
بالکل دغه سوال ته هم زه راځم ځکه چې په دې کې خو د کانګرس چې کوم د هاوس غړي دي او بیا ورسره د سینټ غړي دي د هغې انتخاب هم شوی دی د هغې به هم راته وایي خو که دا راته ووایي چې د تیر وار چې کوم د 2020 انتخابات وو په هغې کې ټرمپ ناکامه شوی و دا وار د بیا راتلو یا دغه چې کومه حیرانوونکې خبره کېږي د دې تر شا څه وجه کېدای شي
یو وجه نه ده ډېر وجوهات دي ټولو کې اوله وجه خدا ده چې ما په خیال د صدر بایدن سیاسي بوج کیملا هاریس د پاره ډیر دروند ثابت شول او ځکه چې هغه د ټاکنو نه یو ورځ اول چې کله د مختلف ادارو د طرفه نظر پوښتنې شوی نه هغو مطابق بایدن په امریکي عوامو کې غیر مقبولیت نن دا وخت هم چې زه ګورم خدا پرون شمیرې د تخیم چې کم کې سوال دا شوی یو پول کې چې کم د ABC نیوز دا ډېر لوی نشراتي اداره ده هغه نه دا تاسو شو چې بایدن څومره پاپولر دی یعنی څومره خلکو کې مقبول دی جواب راغلی و چې صرف اته دیرش اشاریه پنځه فیصد خلکو کې مقبول دی شپږ پنځوس اشاریه درې فیصد د هغه خلاف دی وستا سودا سوچو کوي چې یو داسې صدر چې کم سره مرستیاله صدر په صدارتي منډه کې شامل ایږي نو هغه سره دلته کې فائدہ بچا تا کیږي دویمه د ټاکنو نه تقریبا درې هفته اول یو پول شوی د کایو نظر پښتنه خو ډېر زیات کیږي هر وخت کیږي نو هغه کې چې کوم خبره ډېر زیات ما په خیال چې حیران کون کی هغه وخت کې واغه داوا چې هر درو امریکایانو کې دوه دا وینا وا هغه نظر پښتنو مطابق چې امریکا په غلطه لار روان ده اوس یو دل بیا اټول سیاسي بوج پچاراغو په کابل هاریس راغو نو ځکه زما په خیال هغه فائدہ ترامپ ته به اخري خبره په نړۍ کې جنگونه روان دي خو نړۍ جنگونه دي په خصوصي توګه په غزا کې په لبنان کې نو هغه عکسونه چې راځي او چې بلا دیکھوا کیملا هاریس دا وایي چې د اسرائیل تر ولاړې ټو سټیټ سولوشن یعنی فلسطینی آزاد فلسطینی ریاست کې د امریکای پالیسۍ مطابق یقین لرم واغې سره سره تګلا راغې نه وراوسته مخه ته نه وراوسته خو ډونلډ ټرمپ دا کړیو چې هغه اول ورځ نه دا ویلیو چې زب جنگونه ختمو او هغه چې کم انټي وار ووټ چې کم ته وایي هغه خلک چې کم د جنگونو مخالف دي هغه هم ووټ ډونلډ ترامپ ته لاړو ډیر عواملو بیا پکې د سیاسي نه علاوه چې کم د غي اقتصادي ایجنډا دا هغه پکې شامل ده نو ډیر شوزنی خدا لوی ټکی دی پکې
سم ده تاسو دغه د جنگونو د ختمولو چې کوم وعده کړي په خپل انتخاباتي کمپاین کې خټک سي یو خدغه کې به د سمره بریالي شو دویم د تیر وار چې کم د ډونلډ ترامپ ولسمشر پاتې شو دوره وا پاغه کې ځنې تګلارې سویچ پاغه ډیر نیو کې هم کې دی نو دی با اماغه ته واپس کیږي او کنه تاسو سره وینې مخکي
اوس د باره کې چې هر کله تاسو ډونلډ ترامپ په باره کې خبره کوي نو ما په خیال عام حالات او وضعیت محتاط طریقې تر خبره کوي وجه دا ده چې غیب چې کم قسم ته مزاجن دی مزاج په حواله چې څنګه غیب نړۍ کې مشهور دی نو هغه دا ده چې هغه ډیر ان پریډیکټیبل دی یعنی هغه پته نه لګي چې هغه کم قسم ته فیصله کم وخت کولی شي او څومره زر او څومره په تیزه پاغه عمل هم کولی مثلا هغه دوه شیزونه چې کم دي چې کم باندې بلکې درې یو جنگونه ختمولو طریقه ساده دا خبره ټیک ده چې ما په خیال اوکرين جنگ د پاره خو ما په خیال اسانه طریقه به ترامپ کوي چې اوکرين ته به فوجي امداد بند کړي فوري توګه باندې که دای بند کړلو نو اوکرین دا جنگ نشي چلولی، دا ټول چلیږي امریکې او د یورپ په وسلې باندې. دویم، غذا کې جنگ ختمول، نیتنیاهو باندې هغه بالکل فشار اچولی شي او ښه ډېر فشار اچولی شي، کېدی شي څه نتایج هم حاصل کړي خو هغه به لږ باندې مشکل وي. او چې سو پرې نړیوال دویم چې کم برخه ده، هغه نړیوال کار کاروبار دی، ځکه چې هغه ویلي چې زه به ټیکسونه لګوم، دا د امریکې بهر خارجه پالیسۍ په حواله خبره کوم. دا نو هغه وایي چې څومره د امریکې دننه د نړۍ نه سامان راځي په هغه باندې به زه 15% ټیکس لګوم، او هغه په وجه باندې ټریډ وارز یعنی چې کم اقتصادي جنگونه دي هغه شروع کېدی شي، په خصوصي توګه چین سره، اور سره بیا یورپ هم هیروي، ځکه چې ټرمپ دام ویلي دي چې یورپي هیوادونو کا چین سره زیاتې ښې اړیکې کړلې، هغې باندې بیا ټیکسونه زیات هم، نو هغه هم یو دی. او بیا کوټ دننه ټوله کې لوی چې کم شی ماته ښکاري، هغه دا ژمنه کړې وه، وعده یې کړې وه چې که زه منتخب شلم نو زه د امریکې تاریخ ټوله کې لوی ډیپورټیشن پروګرام به کوم، یعنی هغه خلک چې کم غیر قانوني توګه باندې په امریکا کې موجود دي هغه به مونږه اجازونه ډکو خپل ملکونه. بالکل، دا یو سو دی.
سمه ده. خټک صاحب، په آخر کې کراته مختصر غونتی وای، زمونږ اوریدونکي به ډیر نمی خبر چې په دې کې د سینیټ او د ایوان نمائندگان یا د هاوس چې کوم د کانګرس دی، د هغې غړي هغه انتخاب هم شوی دی، او د هغې اکثریت راغلی ریپبلیکن ګوند چې کاندید یې ډونلډ ټرمپ دی. د دې به د ټرمپ په ولسمشرۍ ساسراتی چې دغلته په کانګرس کې اکثریت ولري،
ډیر طاقتور صدر به ده. دا به ډیر زیات طاقتور صدر به داسې هم وي چې دا په امریکې په تاریخ کې یو داسې صدر دی چې چا پاپولر ووټ هم ګټلی دی او الیکټورل ووټ هم ګټلی دی. او دویمه دا ده چې سنا کې چې کومه طریقې سره ریپبلیکنز راغلي دي، هغې درې سیټونه زیات کړي دي، هغې شمېره 250 ته ورسېدله. نو زما خیال دا دی چې د سره هغه دپاره قانون سازي به ډېر زیات آسانی. همدغه شانتي ولسي جرګه کې هم دا وخت خو مکمل نتایج نه دي راغلي، لا را روان دي، خو هغه وخت کې هلته هم دا وخت ډیموکراټیک ګوند چې کم سیټونه اول هغې لاس کې وو هغو کې درې بیللې دي. دا وخت ریپبلیکن سره 190 سیټونه دي او 212 سیټونه ډیموکریټ سره دي، 213 سیټونه پکار دي دا ولسی جرګه کې اکثریت حاصلولو لپاره. فلحال موږ دا نشو ویلی چې ډیموکریټ یا ریپبلیکن به واخلي، خو ښکاري داسې چې د امکان زیات ښکاري چې ریپبلیکن کېدی شي چې د دې کنټرول ترلاسه کړي.
ډېره مننه جهانگیر خټک صاحب د چارو پوه او شنونکی د نیویارک نه موږ سره په ټلیفون لیکه باندې وو، او د ولسمشر د ډونلډ ټرمپ د ولسمشر د انتخاب په حواله باندې موږ سره خپل تجزیه شریکوله. ورځو اسلام آباد ته دا وخت زمونږ همکار طاهر خان صاحب موږ سره د ټلیفون په لیکه. طاهر خان صاحب، خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. طاهر خان صاحب، وخت مو ډیر زیات واغست د امریکای د مرګرو سره، خو که مختصر راته دا وایي چې ډونلډ ټرمپ په امریکا کې انتخابات ګټلې دي او راتلونکی ولسمشر دی، په پاکستان کې څه توقعات دي او څه اندېښنې دي؟ دغه د تحریک انصاف پلویان چې کوم دي هغوی ورته ډېر خوشحاله دي.
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته دا خبره تاسو درست وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف اکثرو مشرانو یو خدای مبارکي پیغامونه ډونلډ ټرمپ ته لیږلي دي، او پخوانی د پاکستان ولسمشر او تحریک انصاف مرکزی مشر ډاکټر عارف علوی او د سره بیا د وزیر اعظم عمران خان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو مشیر زلفی بخاری دواړو په د مبارکي پیغام کې بیا دا خبره هم کړې ده چې دوی د عمران خان لړخه ډونلډ ټرمپ ته مبارکي ورکوي، او بیا زلفی بخاری په خپل ایکس پاڼه باندې چې کومه سوشل میډیا اکاؤنټ دی حساب دی، هغه باندې د عمران خان او د ډونلډ ټرمپ تصویرونه هم شایع کړي دي. او په دغه اکثر بیانونو کې چې د تحریک انصاف او سیکرټری جنرل چې پخوانی وو عمر ایوب هغه هم یو مبارکه پیغام ورکړی دی، نو دې بیانونو سره که مونږ وګورو نو دا خبره ستاسو درسته او یو تاثر چې کوم په سوشل میډیا باندې هم په پاکستان کې ور شوی دی، نو هغه دغه هیلې امیدونه لري چې د عمران خان په دې معامله کې به ډونلډ ټرمپ کومک یا همکاري دی او تم دغه مبارکه د پیغامونو نه خو دوی په ذهن کې شته. خو به کتی شي چې روسو بیا سګیږي، لیکن یو خبره خود دلته به مختصر وکم چې یو خطاسه به یاد وي چې په 2013 کال کې د نوي کال ټویټ چې ډونلډ ټرمپ کړی وو د پاکستان پر ضد باندې، او ډېر سخت خبرې هم کړې وي. هغه وخت د عمران خان حکومت هم په پاکستان کې وو، خو بیا چې کله طالبانو سره په قطر کې خبرې شوې نو بیا د ډونلډ ټرمپ پاکستان سره بیا عمران خان سره تعلقات و رابطې هم زیاتې شوې. او ماته یادېږي چې په یو کال کې چې کله خبرې هلته روانې وې، یو کال کې د عمران خان او ډونالډ ټرمپ درې ملاقاتونه شوي چې دا هم پاکستان په تاریخ کې مثال نشته. نو بهرحال دلته خو امیدونه شته، لیکن امریکا کې خو اکثر بیا چونکه هغه وخت کې امریکایان دلته وو په افغانستان کې، نو پاکستان ته یو اړتیا وه. روسته خو بیا اړیکې لکه خراب وي، اوسم ډېرې ښې نه دي. نو بهرحال امیدونه خو شته، لیکن بیا به هم کتل غواړي چې څه روسته کېږي.
بالکل، تاسو دغه د افغانستان ذکر وکړو که مختصر راته دا وایي چې په افغانستان باندې به دغه د ټرمپ د ولسمشر جوړېدو په حال کې د هغې سره په تعلقاتو کې څه اثر پرېوځي؟
ګوره، یو خو د طالبانو د حکومت لخوا دا لږه شېبه وړاندې یو بیان هم د امریکا انتخاباتو نتایجو پاړه باندې جاری شوی دی، او دا غوی چې کوم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چې کوم ویان دی، عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر باندې پیکس باندې پاړه باندې لیکلی دی، هغه خو په بیان کې مبارکۍ خبرو خالبته نه ده کړې، لیکن دا وایي چې د ډونالډ ټرمپ راتلو سره به د ده پټکو داسې ګامونه واخیستل شي چې په تعلقاتو کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د نوې انتظامی ترمنځ اړیکې او تعلقات هغه خشي. یو دا خبره کړې ده، بیا د دوه تړون چې هغه د ډونالډ ټرمپ په تیر حکومت کې هغه لکه خبرې شروع شوې وې، لاسلیک شوې وو، هغه ته هم اشاره کړې ده. نو بار دلته خو یو امید شته لکه د طالبانو په دغه کې د دې بیان دا ثابتېږي، لیکن بیا هم به کتلې شي ځکه چې د ډونالډ ټرمپ خو دې کوئی شک نشته چې خبرې هم شروع کړې وې او معاهده هم لاسلیک کړې وه، لیکن بیا هم د افغانستان دې وخت کې نه زیات د امریکا لپاره زما خیال دی چې به د یوکرین جګړه وي. بیا تاسو وګورئ نو ټیک در افغانستان ذکر خو په هغه یو ډیبیټ شوی وو د سپتمبر کې د ډونالډ ټرمپ او د کاملا هیرس، پای خو د افغانستان ذکر شوی وو، لیکن بهرحال بیا هم زما نظر داری چې دې ته هم انتظار کول غواړي چې نوې انتظامیه آیا، ځکه چې د یوکرین جګړه ده، بیا د غزه مسله ده چې
بالکل
بار بار په انتخاباتو کې ذکر هم کېده، خو بهر افغانستان د نظر نه هېرېدې هم نشي. نو دې ته هم انتظار کو چې نوې کله پالیسي راځي، لیکن طالبان پر مخ کې شو چې خپل یو موقف څرګند کړ.
ډېره مننه طاهر خان صاحب راسره د اسلام آباد نه زمونږ همکار چې د پاکستان او افغانستان په اړه یې د راتلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تګلارو په حواله باندې خپل نظر شریکاوه. و هم اوریدل چې ډونالډ ټرمپ د الیکټورل کالج یا چې کوم الته کې د استازو رای دي، داغې د 200 نه زیاتې اخیستي، 200 په کار وي. په سپینه ماڼۍ کې به روان سیاسي بدلون په راتلونکو کلونو کې د جنوبي ایشیا او ځانګړې توګه باندې د پاکستان په سیاست څه اغیز ولري؟ په دغه اړه زموږ همکار شاهین بنیری د پاکستان تحریک انصاف د یوې مرکزي مشرې او قومي اسمبلۍ د غړې شاندانا ګلزار خان سره خبرې کړې دي، او د ډونالډ ټرمپ د انتخاب نه وروسته د ګوند بنسټګر عمران خان په راتلونکو ورسره هم غږېدلې ده. ستاسو پام ورته راګرځو.
تاسو په خبرې چې افغانستان کې، بلوچستان کې او خیبر پختونخوا کې چې کوم منرالز دي، ریئر ارت میٹلز دي، چې کوم یورینیم دي، هغه ټول دنیا ورته منډه وي. زم زموږ دا ستراتیژیک لکه یو په همیشه جغرافیکل وو، اوس تاسو ریسورسز وجنه یو ستراتیژیک هغه د دنیا ټولو ته پاتل چې دلته څه ملاوي. دریمه خبره ده دا چې کله ډونالډ ټرمپ الیکشن چې څنګه مو شو امریکا کې بایدن پرزیدنت جوړ شو، نو ټول د نون والا او پیپل والا they made a point of saying that Imran Khan and Donald Trump on your shape mo khuda khabar hai to record na ba adam chere trump to support la ke to da khabar hai to you problem koi shu che la kat se gad pad khara rawan de che de tumra pa confidence da khabar sang kai che biden ralo imran khan tar tabai da trump aur imran khan jo shegi saza gan bai ko ma ga shu mo de ta khata pata che biden ra rawan de told record you badi dam pata wo to no confidence sang da pata ba نو سلورم اوس دې کې دا پوینټ شو چې اوس کوم دن الیکشن شو، اوس دا په ټرمپ په خپل فیصله کوي چې هغه پاکستان ته جیو سټریټیجیکلی، جیوګرافیکلی، ان ټرمز اف موږ اټومیک کانټری یو موږ اټومیک ویپنز دی، دا چې کوم شو دی هغه په خپل سوچ کوي چې کوم د فورن پالیسی انګل دی، هغه کې زموږ سره نشته، هغه دا پوه شو د کار پوه شو. خو د دې د خلک ډیر ویریدلی دي، سحر نه مریم نواز شو، احسن اقبال شو، بلاول شو، خپل ټویټونه د ٹرمپ خلاف ریلیز کوي. مطلب چې عمران خان او ٹرمپ سره کنیکشن وینې دی، د دوی خلکو انټای ٹرمپ او بایدن دې سخت کنیکشن او
دا وا د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړې شاندانا گلزار چې د امریکایي انتخاباتو کې د ډونلډ ترامپ د بریا په اړه زموږ د همکار شاهین بنیری سره خبرې کولې. د اسوسییټډ پریس اجانس او سی این این ټلویزیون په ګډون ګڼو امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې ډانلډ ټرمپ د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلو لپاره د الیکټورل کالج اړینو 270 رایو په ترلاسه کولو خپل مخالف نوماندې کاملا هیرس ته ماتې ورکړې ده. له هغې څو ساعته وروسته ده چې پخواني ولسمشر او د ریپبلیکن ګوند نومان ډانلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپله بریا اعلان کړه. د هغه ډیموکراټي سیالي او موجوده مرستیالي ولسمشر کاملا هیرس تر اوسه د 240 رایو انتخاباتي رایو ترلاسه کولو کې بریالي شوی. چارواکي وایي د جنوبي وزیرستان په لداکې نامعلومو وسلوالو نن په یو برید کې د پوځ څلور سرتیري وژلي دي. په سیمه کې یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال لیډیو ته ویل چې وسلوالو نن سهار 11 بجې د لدې په ډیلي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوسټه برید وکړ چې پکې 15 سرتیري جوبل شوي هم دي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د استخباراتي ادارې چارواکي ادا کوي چې د میرعلي په موسکي سیمه کې یې د وسلوالو په پټنځای پوځي ډرون برید کې 3 وسلوال وژلي دي. د چارواکو په خبرو وجل شوی وسلوال د تاریخ طالبان پاکستان دالې سره تعلق لري خو په دې اړه وسلوالو لا سندي ویلي. د پنجاب حکومت د لاهور په ګډون څلورو ډیویژنونو کې د نومبر تر 18 پورې تعلیمي ادارې د سموګ یعنی لوګي او لړې له وجې د تړلو اعلان کړی دی. د پنجاب صوبایي وزیر مریم اورنګزیب او د صحت وزیر عمران نذیر نن په لاهور کې خبري غونډې ته وویل چې د هند څخه د ککړې هوا له امله د سموګ کچا مخ په زیاتېدو ده. د دوی په خبره په بیلابیلو ضلعو کې هوا ککړه شوې ده. او د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر په خپله تازه سروې کې ویلي چې په افغانستان کې سږ کال د کوکنارو کاشت د تیر کال په نسبت 19% زیات شوی. د ادارې نن په خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 2,300 هکټر ځمکه باندې کوکنار کرل شوی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا د کوکنارو د کاشت زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د ادارې سروې ته غبرګون نه دی ښودلی. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورزو کورونی ریپورتونو ته. د خیبر ضلع د تیرا راجګل کډوال خپلو کورونو ته د ورستنولو عمل دوام لري. په خیبر پښتونخوا کې د قدرت افتونو په وخت د انتظام ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اکتوبر 9 رایسې دا بهیر شروع شوه دی چې څو کورنۍ به د میاشتې تر اخره او نورې پاتې کورنۍ به د 2015 کال د مای میاشتې پورې په مرحله واره توګه خپلو کورونو ته ستنول کیږي. په تیرا راجګل کې په 2014 کال کې د وسلوالو خلاف د پوځ عملیات شوي وو چې له وجې زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې. په دې هکله تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د قدرتی افتونو پر وړاندې مبارزې صوبایي ادارې پی ڈی ایم د خیبر څانګې کوارډینیټر عبدالغنی پردی مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا راجګال کډوالو د ستنولو عمل دوام لري او د نومبر په 15 نیټه هم څه باندې 100 کورنیو ته اجازه ورکړل شوه چې تور چپر سیمې ته لاړ شي.
د تیرا فیس 4 ریټرن کوکی خیل ټرایب چې کوم دی د 29 اکتوبر نه سټارټ شوی دی دکه ان شاء الله ټوټل 2041 فیملیز دي د خپل ابایي علاقو ته ریټرن کوي او دغه ته چې کوم ویلیج ته واپس دي دا تیرا راجګل کې تور سفر باندې یادېږي او دغه ته ریټرن پوینټ چې کوم دی د عمل ته په تور سفر کې جوړ شوی دی او هلته دوه ریټرن کیږي او ریټرن روان دی. ورځې 100 کسان یا 50-60-70 10 کسان روزانه ریټرن کوي. د فاینل دغه پورې به ستارت وي سو پورې ټول خلک ریټرن شوي نه وي نړیکا د کې میاشتې مولې کې دوکا یو نیمه مولې کې دو دا پروسس به هغه پورې ان شاء الله روان وي.
عبدالغنی پردی ویل چې دې کډوالو ته تیرا راجګل کال تور چپر مرکز ته پرسیدو سره د گاډی کرایا خیمه کمبلی او د کچن سامان ورکوي او هلته به د ویجاړو شو کورونو سروي هم پیلوي چې خلکو ته د خپل کورونو بیا رغولو لپاره معاوضه ورکړل شي. د تیرا راجګال کډوالو کمیټې و مشر نسبت علی کو کی خیل ویل چہل تھے په تیر بدمنے کی ہر سو ویجاڑ شوی او پکار دا چې حکومت پکې خلق تا د ژوند بنیادی سہولتونه ورکړي
چې د اسپیټال د سکول وسرا اریګیشن التا ټوله ذمہدار ده د اریګیشن چینل وسرا ضرورت دی التا مخ کې پنچکی جوړې وې چې د اوبو چې کومه بجلی ګر وو هغه ځای په ځای جوړو هغه نشته ختم شوې دي هغه وسرا جوړ شي التا یو روډ دی د انتهایی هغه ضرورت دی د عوامو څن خلکو دا ډیماند دی چې دا روډ د جوړ شي چې خل په خپل کورونو باندې شروع وای و بد کریو کی
د خیبر ډیپټی کمشنر چارواکی انس خان مشال ریډیو ته په یو لیکلی استولی پیغام کې ویلي چې د تیرا راجګال څخه په 2014 کې یو اندازې مطابق 60,000 کورنۍ بې کوره شوې وې چې په هغه کې تیر کال 2023 کې د دوی نیمایي کورنۍ ستنې شوې او دا پاتې نیمایي کورنۍ به سږ کال تر نومبر اخیره پورې او بیا ځنې کورنۍ به په مرحله واره توګه را روان کال 2025 مئی میاشتې پورې ولېږدول شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د پنجشنبې یا زیارت ورځې اونیزې خپرونې
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
پام کوه
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3 بجو
سروي
په 4:30 بجو
هارون باچا هنري غړي
په 5 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په پاکستان کې ویسلنیز ادارې پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز د نومبر په 5 په خپل یو خبر کړي ریپورت کې ویلي دي چې ترهګر په پاکستان کې خپل اثر رسوخ زیاتوي او زیات لیکي چې د ترهګرې پیخي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زیات شوې دي. بل خو اسیرونکي وایي چې سیاسي ګوندونه په یو خپل نه دي او نه ولس د حکومت پالیسیو ته غاړه دي. یو پخوانی سفیر ایاز وزیر بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په پاکستان کې د ناامنۍ ختمولو لپاره پکار ده چې په پالیسیو جوړولو کې د قبایلي سیمو مشران او استازي هم شامل کړل شي. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال گوهر مسجد راکوي.
په پاکستان کې یو غیر سرکاري تھنک ټینک پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز وایي چې تر هغه په پاکستان کې خپل اثر رسوخ زیاتوي. یاد تھنک ټینک یو رپورټ لیکلی دی چې په ټول هیواد کې د تر هغه روانې لړۍ په بنیاد د دې خبرې اندازا لګیدل کیږي چې بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د عملیات ډیر زیات شوي دي. سیډونکو حق نواز کټی خیل په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان سیاسي ګوندونه په سخت ورځو کې په یو خپل نه دی او نه یو پریکړه په شریکه کولی شي. د زیات کړه
کمنګ وګورو نو زمونږ دی وخت کې په ملک کې سیاسي لحاظ سره تقسیم دومره زیات دی او په دې مسله باندې سیاسي یووالی نشته. نو اخر بیا هم کاغه ته عملیات کې او کوم مذاکرات کې که هر څه کې دغه لپاره سیاسي مرسته پکار وي هغه کوم وګورو هغه سیز هم نشته. نو دغه داسې وجوهات دي چې په دې باندې نه غور کیږي. عملیات روان دي او ځای په ځای باندې خلک نیول کیږي، لاپته کیږي، وجل کیږي، خو هغه اخره کې چې کله مونږ ګورو نو هغه سیز ختمیږي نه بلکې زیاتیږي. د امنیت په پالیسۍ باندې بیا د نظر کتنو ډیر سخت ضرورت ماته ښکاري.
په دې اړه د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د بدمرغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ مسلو د حل لپاره قبایلی سیمو خلکو ته اختیار نه ورکول کیږي. د زیاتکړه
د افغانستان سره د میر تعلقات یا د ترهګرۍ ختمول په دا کې پښتین کاټ کوي، په دا کې آخر چې د بارډر کې اوسېږي قبایل خلک دا پکې زیاد کوي، ځکه چې مسلې و بنیاد ته د خبر دی دا حل کولای شي. اته نو څه دا درګډوي نه پښتنه ځنه فسر ځواب یاد دی چې بدا کې خالي مش د افغانستان مفادات نه دی، بدا کې امریکای مفاد دی، چین مفاد دی، هندستان مفاد دی. نو هغه سره ټول تعلقات څنګه دي؟ ته چین په لوري، امریکای په لوري څنګه غوړي؟ امریکای غوړي چې یو د لاس بالا دی چې چین نشي ورته، چین غوړي چې امن دا وي چې امریکا ځنه پڅړ شي. نو تبیا سپدا کې چا سره مدا کې دې کې سیر چې دا چې واک شخالي نه دوه خدای پاکستان غاټه پدا کې دوه چې امن وي او د رښتیا سره د قبایل د پښتانه په لیار په داسې خوري وشي چې افغانستان سره تعلقات ښه شي.
په ریپورت کې زیاته کړې ده چې د کال 2023 په اکتوبر میاشت کې په ټول هیواد کې 250 ترخګریز بریدونه شوي چې پکې 100 تنه وژل شوي دي. د 12 وسلوالو په ګډون 250 امنیتي چارواکي او 40 عام وګړي وژل شوي دي، او په بل اړخ د سپتمبر په میاشت کې 50 بریدونه شوي وو. یاد دوي چې تیرو میاشتو کې پاکستان د ترخګرۍ خلاف د عزم پاکستان په نوم د پوځي اپریشن اعلان کړی، خو د بلوچستان او خیبر پختونخوا ولسونو په ګډون ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو د دې اعلان مخالفت کړی دی او ویلي دي چې تیر عملیاتو کې اولس ته امن په لاس نشو نو اوس هم څه امید نه لرو. په بل اړخ کې د افغانستان واکمن دا خبره هر ځل رد کړې ده چې په پاکستان کې ترهګري د افغانستان د خاورې نه کیږي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونه اورئ. د جبري لادرکیو پر ضد او د بشري حقوقو د دفاع لپاره کارکونکو د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناء الله د هغه نظر مخالفت کړی دی چې د ترهګرۍ ضد قانون په اړه یې د یوې ورځپاڼې سره د مرکې پر مهال کړی. نوموړي په دغو خبرو کې ویلي چې د ترهګرۍ د شک په بنیاد امنیتي او استخباراتي ادارو ته د چا د نیولو او درې میاشتو پورې د پښتنو ګرویجنو لپاره د ځان سره ساتلو واک ورکولو نه پاس به په ملک کې د جبري لادرکیو ستونزه جزوی توګه هوار شي. د بشري حقوقو مدافعین وایي چې د سره به د غستون زنو رحم کړکېچ نه شي. په پاکستان کې د جبري لادرکیو مسله د تیری اوږدې مودې راځي دوام لري. تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال راشد خټک راکوي.
د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناء الله ویلي دي چې د قانون پلي کوونکو ادارو ته د ترګرۍ په شک د چا د نیولو او درې میاشتو رسې د ځان سره ساتلو واک ورکولو نه پس په د جبري لادرکیو ستونزه هم تر یوه حده هواره شي. حکومت قومي اسمبلۍ ته په ترګرۍ ضد قانون کې د بدلون کولو بل وړاندې کړی دی. د دې بل د منظورېدو نه پس په ملکي او نظامي امنیتي او استخباراتي ادارې، پولیس او د قانون پلي کوونکو د ترګرۍ په شک یو څوک نیولې او تر درې میاشتو پورې بغیر عدالت وړاندې کولو نه ځان سره ساتلی شي. رانا ثناء الله انګلیسي ورځپاڼې د نیوز ته د مرکې په مهال وویل چې د پولیسو او پوځ سره د شک په بنیاد د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د چا د نیولو واک نشته، ځکه د جبري لادرکیو پیښې رامنځته کیږي. هغه وویل چې که اړوند ادارو ته د مشکوکو خلکو د نیولو او د هغوی نه د تفتیش کولو واک ورکړل شي نو د جبري لادرکیو ستونزه به په جزوي توګه حل شي. خو په اسلام آباد کې د جبري لادرکیو په ضد مبارزه کوونکي تنظیم ډیفنس آف هیومن رایټس مشر آمنه مسعود جنجوه مشال رادیو ته وویل چې د وزیر اعظم د سلاکار خبره منطقي نه ده، بلکې د دې قانون د جوړېدو سره به د جبري لادرکیو ستونزه نوره هم کړکېچنه شي.
جو سیاستدان اس کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں، جو اس کے اوپر اپنا سائن لگا رہے ہیں، وہ خود اس کی زد میں آئیں گے اور یہ پھر
کم سیاستدان چند دغه قانون دفاع کوي او پدې اصلي کونه کوي سبب دوی په خپل د قربانیان وي. د دې سره به هرې درې ته واک ورکړ شي چې کسو کې زړغړی خغه پورته کړي له دایره کړي او په خفیا زندان کې وساتي. درې میاشتې خو هڅه دوی یادوي. دا به بیا د استخباراتي دروغ په مرضی چې کسو کې یو کال یا دوه کال هم د ځان سره ساتي او بیا وایي چې دا مو اوسو صدې قانون تر مخه پورته کړي وو. دا جبري لدرکه ته د قانوني بڑا ورکولو
تو یہ بالکل اس کو لیگل کور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے.
دا بل په کمی اسمبلی کې د قانون وزیر سردار اعظم نذیر تارر وړاندې کړی دی او بیا اړوند کمیټې ته لیږل شوی دی. په سواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکش او قانون پوه عطاالله جان اډوکیټ چې اکثر د جبري لادرکه خلکو مقدمې کوي مشال رادیو ته وویل چې داسې قانون پخوا هم جوړ شوی و خو هیڅ مثبت نتیجه یې ورنکړه.
زنه پویګم چې رانا سن الله سه په کم دلیل او په کم منطق دا خبره کوي چې د دې سره به د میسنګ پرسن مسله حل شي. دا خو یې ښه مسله جوړه کړه چې کله قانون نه ونو غوره کول او په کلونو کلونو چا ته پوس نشو کولای. نو چې اوس ولا قانوني شکل ورکو چې درې میاشتو پورې اډو سپته بره چانه لګي. نو چې درې میاشتې د چا پته ونه لګي درې میاشتو پسې اډو لګي. نو دا ډېر غیر انساني قانون دی. کله ولسواکي نه وي نو دا یو مخصوصه طبقه د خپل مفاداتو د خوندي کولو لپاره قانونونه جوړوي او په دې ټول خلک پوهېږي چې دلته پوج لا او دغه سکیورټي ادارې چې دي هغو له د زیات نه زیات طاقت ورکوي.
د قانون په موخو کې لیکل شوی چې د دې سره به په عمل کې د ترګرۍ خلاف کوټلي ګامونه پورته کړل شي او د ترګرۍ د پیښو مخنیوی به وشي. د حکومت مخالف ګوندونه تحریک انصاف او جمعیت العلماء اسلام د دې بل مخالفت کوي او دا د بنیادی بشري حقوقونو سرغړونه ګڼي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی یو دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارا دا تشدد نلے ری لارا دا
پر دغو او ور تا موضوعاتو انیز اخبارونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا مصبخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه په شین کې قبایلی او سیاسي مشرانو په توبه کاکړی کې د ځای خلکو زمکه بهرني کسانو ته په انتقالولو سخت خواشینی خودلې ده. دوی ادعا کړي چې د ځای خلکو د 200,000 اکړو څخه زیاتې غرنۍ زمکه بهرني او ته په 1300 کلونو کې انتقال شوې دي. د سیمه قبایلی مشرانو د دې عمل نه یوازې غندنه کړي بلکې د حکومت څخه یې غوښتنه هم کړې ده چې زر تر زره د یاد زمکو انتقالونه ختم کړي. په دې اړه ځای چارواکو ویلي چې یاد غرنۍ ځمکه په تیرو وختونو کې د پاکستان د معدنیاتو ادارې لخوا انتقال شوې دي، خو د قبایلو د احتجاج وروسته یې د شوو انتقالونو د ختمولو په خاطر یاد ادارې ته لیکلي دي. نور حال له کوټې څخه د مشال ریډیو د خبريال ایوب ترین ناورو.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پښین کې قبایلي او سیاسي مشرانو په توبه کاکړي کې د ځایي خلکو مزکی و بارانی کسان ته پر انتقالولو سخت خواشنی ښکاره کړې ده او ادعا کړې ده چې په تیرو څو کلو کې د ځایي خلکو د 200,000 څخه زیاتې غرنۍ مزکی و بارانی خلکو ته د پاکستان د معدن ادارې پی ایم ډی سي یا پاکستان منرل ډیولپمنټ کارپوریشن لخوا په ناقانونه توګه انتقال شوې دي. په دې ترڅ کې د نومبر په څلورمه نیټه په پښین ریسټ هاوس کې د قبایلي او سیاسي مشرانو یوه جرګه سوې ده. د جرګې یو برخوال د پښتونخوا نېشنل عوام پارټي د تحصیل پر شور مشر نصیب الله کلیوال کاکړ د نومبر په 5مه نیټه او مشال ډېرو ته وویل جرګې پریکړه کړې ده چې دلته به دوی غیر خلک کله هم نه پرېږدي.
ساګۍ دی، لمړ دی، مثال انجنۍ ده، صابوره ده، پرېږ ده او کلاچ خان د دې مزکو الاټمنټ سو د الاټمنټ چا کړی دي غیر خلکو کړی چې هغه دلته زموږ سره دغه نه لري نمائندگی نه لري. او په دې کې مطلب د فیصل آباد خلک هم شته، د چین خلک هم پکې شته او د لیز موږ مزل خلکو مطلب غیر زموږ د مزګ سره تعلق نه لري. دی الاټمنټ کړی دی په دا کې مطلب احمد خیل سره مارخیل بارغزی دا غ رقم لمړ او کیرل د دې کومو چې کوم مزګ دا د خلکو په نامه لاټ کې. نو لحاظ چې دا کوم الاټمنټ غیر قانوني سوی دی د سر مرت ډیر تاوان نه رسی. نو لحاظ تاوان د بچدلو د پاره زموږ د الاټمنټ کې منسوخه کی.
په دې ترڅ چې مکله د سیمې سره تړاو لرونکو او د کوچ د تجارتو د اتحادیې استیال مشر اختر محمد کاکر سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې دا عمل د ځایي خلکو د بیلمی او بې خبرۍ له وجې سوی دی.
زموږ خلک کلیوال ډیر ساده خلک دي. زموږ
خلک په دې اړه د ډېر افسوس خبره خدا ده مدعي چې دی مخالفین چې کړي دي پر موږ یا د نالو شلکر راځي یا د ناسیالو شکر باندې راځي یا به زموږ دا خیال چې زموږ سړی کې شامل زموږ یو سړی هم نه دی کې شامل دا موږ د کړي زموږ ساده خلک دي موږ د کور په تربورګلویو په جنګ اخته یو زموږ د بیبان مقابله در نه ده کړې موږ د کور د مصیبتو څخه نه اخلاص نو په دې وجه مدعي رالی غل رالی حمله پر موږ وکړي ان شاء الله یو سړی ته موږ دا چانس نور وځي دا برسېږي
خپل د برشو سره تړاو لرونکي قبایلي مشر حاجي کفایت الله بیا غوښتنه وکړه چې د پښین څخه ټاکل شوی د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن دی د دې عمل په ضد غږ پورته کړی
خاص کو خاص کر د مولانا فضل الرحمن صاحب سره چونکې هغه زموږ د علاقې امینې دی په کار خدا دی د پالکا انتخاب کې دونه غټه ډاکه ول شوی ده چې هغه د 2 لک زیاته اکړه لند مافیا لټ کړی ده نو د په کار او چې د اسلام آباد کې پر دې پروجمو پریس کانفرنس کړی وای یا په قومي اسمبلی کې پورته کړی وای زموږ ټوله علاقہ په داسه سره کې ډیره د پریشانی په شکار کې ده او زموږ علاقہ د بدامنی په خوا روانه ده کچيري د معاملات رکاو نو سو نو زه فکر کوم چې د زموږ علاقہ کې به قتل غارت وشي موږ د خپل امنیت سره د خواسته او د ګله کوو چې په کار دادی چې د خپل الکا انتخاب ته وګوري کوم ډاکه چې د توسوې ده د دې ډاکه په شاب شي پښتنه وکی چې دا چا کړی ده ولې کړی
خو یو بل قبایلی مشر سردار موسی خان کاکړ بیا وای په کار دی چې حکومت ځای خلکو سره خبرې وکړي
دا خو ډېر په غلطه طریقه سوې دي الاټمنټ یو دی چې دا کمپنی کړی دی پی ایم ڈی سی چې په کوم ذریعہ کړی دی هغه نه د ڈی سی سره ان او سی اخیسته ده ګوګل په ذریعہ کړی دی نو موږ دا ګل کوو چې هر کم سره کم د دې علاقې خلک دې سره ملګری دي د لوکل کم خلک سي دي دا ځان ملګری کې د ګورنمنت په خپل شیر معلومه ده ارڅ خپل سیستم سیټ اپ دی وکړه تاکه شارټ کټ لار راځي د خونه خلک ګل کوي نه د علاقې خلکو په سوو کلو د پلورونې کګانو ساتل ده د پاسانی خو یو چاته هم نور لکی بل دلته چې نیو الاټمنټ نو سوي دي هغه کده ځای خلک دي دغه سره د ناستو وسې چې ورته څنګه الاټمنټ کړو
کڅه هم د پاکستان د معدن د ادارې پی ایم ڈی سی یا پاکستان منرل ډیولاپمنټ کارپوریشن لخوا تر اوسه په دې ترڅ کې څه جواب راغلی نه دی خود پښین ضلع ډیپټی کمشنر زید خان و مشالیډو ته ویلي دي چې یاد انتقالونه د ده د راتګ څخه له مخه سوي دي او اوس یې د سیمې د قبایلي مشرانو پر غوښتنه وجهکپړو چارواکو ته د دې انتقالو د ختمولو په خاطر خط لیکلی دی د نوموړي په خبره چې د دې وروسته پی ایم ڈی سي ځینې انتقالونه منسوخه کړي دي
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسئ
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته یو بل ریپورت ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور د نومبر په 2مه د عمران خان سره په اډیالا جیل کې د ملاقات وروسته په سوابي کې د تحریک انصاف د پلویانو راټولولو اعلان کړی وو د دغه اعلان نه پس د نومبر په 5مه یعنی پرون په وزیر اعلی هاوس په خبر کې د علي امين ګنداپور په مشرۍ د صوبایي وزیرانو او د تحریک انصاف د سیاستوالانو غونډه وشوه چې پکې سوابي کې د موټر وی انټرچینج سره نږدې د احتجاجي جلسې او پرلط وهلو د تیاریانو جاج واخیستل شو په دې اړه د پیښور نه زمون خبريال غلام غوث نور تفصیل کوي
د دغه ونډي روستو د نومبر په 5مه د صوبایي کابینه غړي پیسلامین ترکی په یو ویډیوي بیان کې وویل چې د نومبر په 9مه نیټه به د دوی د غوند پلویان د صوابۍ د موټروي انټرچینج سره نږدې 2 بجې راټولېږي او هغه تل کې به د خپل رهبر عمران خان د خوشی کولو لپاره یو حتمی تګلارې اعلانوي
عمل پیش کو او وایو بچ کم ڈیٹ ماری بمگا فائنل کال ورکو ادا مونگا دے عمران خان دے رہائے دے پارا ادا طول تحری کنا ادا سور چ مونگ جت جیت کو دار پختن خوا خل کو تا زما سلوک تے چتا سنگا بے 8 فروری او سنگا پ محنت مانی خان سے بو دار سیم سے پ مشرے کے چتا سنگا دا جو سو میں اس محنت کو ہم دا شانتی بو دا تسلسل بجوڑن گاڑی ٹیمپو بجوڑن گاڑی
د نومبر په نهمه نیټه په سوابۍ کې د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو راټولولو دا اعلان د نومبر په دویمه نیټه د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور په اډیاله زندان کې د عمران خان سره د ملاقات وروسته کړی و. له دې وړاندې هم په اسلام آباد، لاهور او د هیواد په نورو برخو کې پاکستان تحریک انصاف د زندان نه د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د احتجاجونو کولو هڅې کړې دي، خو په اسلام آباد او لاهور کې د دوی د احتجاجونو مخه نیولې شوې وه. شینون کې وایي په پښتونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف خپل حکومت دی او هم په دې صوبه کې د احتجاج کولو به په مرکز کې پر روانو سیاسي معاملاتو څه اغیز نه پرېوځي. په پېښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید مشال ریډیو ته وویل
لکه احتجاجونه چې کېږي دا د وړې سطحې نه روانېږي او بیا به تدریج هغه برزي او اهم موړ ته رسي. پاکستان تحریک انصاف دا خپل احتجاج د اسلام آباد نه شروع کړو او اوس د خیبر پختونخوا او د پنجاب په بارډر باندې کینی، نو زه نه ګڼم چې دا به دغه وفاقي حکومت ته څه زور ورکړي، بلکې دا خو د خیبر پختونخوا حصه ده او د خیبر پختونخوا علاقه ده او هلته یو لوی میدان دی او که په هغې کې تحریک انصاف خلک پراته وي نو داغې هیڅ نقصان وفاقي حکومت ته نشته. که دوی موټر وی بندول غواړي نو د هغې به هم تکلیف په د خیبر پختونخوا ولس دی.
یاد دې وي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د توشخانی په قضیه کې د یو کال نه د زیاتی مودې راهسې د احتساب د ادارې لخوا د لګول شویو تورونو په اساس بندي دی، خو خان په ځان باندې لګېدلي تورونه ردوي او ټولې مقدمې سیاسي ګڼي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړي اخیری ریپورت ته ورځو. په پاکستان کې د آئین د تشریع سره د تړلو مقدمو اوریدنې لپاره د سپریم کورټ یو ځانګړی بینچ جوړ شوی دی. د دغه اووه کسیزه بینچ د ججانو ټاکنه د جوډیشل کمیشن آف پاکستان په غونډه کې د نومبر په 15 وشوه. د غونډې مشري د سپریم کورټ چیف جسټس یحیی آفریدی وکړه. د آئینی بینچ د کار موده دوه میاشتې ده. په دې اووه کسیزه بینچ کې هرې صوبې نمائندگی ورکړل شوې ده. تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال راشد خټک راکوي.
د کمیشن غونډه په سپریم کورټ کې د چیف جسټس یحیی آفریدی په مشرۍ کې وشوه. په آئین کې د شپږویشتم بدلون نه پس د جوډیشل کمیشن آف پاکستان جوړښت هم بدل شوی دی او اوس د پارلیمان څلور غړي هم پکې ځای شوي دي. د سپریم کورټ د څلور مشرانو ججانو نه علاوه د آئینی بینچ مشر جج به هم د دیارلس کسیزه کمیشن غړي وي، خو د 15 نومبر په غونډه کې دولس کړو ګډون وکړو ځکه چې د آئینی بینچ ججان لا نو ټاکل شوي. د نوي ټاکل شوي آئینی بینچ مشري به جسټس امین الدین خان کوي او نور غړي به جسټس جمال خان مندوخیل، جسټس محمد علی مظهر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغانوی. دا آئینی بینچ ہم دشبگشتم آئینی ترمیم ترمخہ جوڑ شو. تر دیوڑان لے بلے سپریم کورٹ ہر بینچ تا آئینی مقدمو اور دنا کولیش ہوا. پا اسلام آباد کے ڈڈان رسپانے عدلاتی رپورٹر ملک اسد مشال ریڈیو تو ویل چی حکومت تا سپریم کورٹ تا زن ججانو نا ویر لرلا چی دا اتم فروری انتخابات لغو نکری زکای دا سے مقدمو دا اور دن دا پر آئینی بینچ جوڑ کرو. اس کا دا انتخاباتو یا شپگشتم آئینی ترمیم خلاف سوک سپریم کورٹ ته درخواست ورکړي نو آئینی بینچ پای اوریدنه کوي. حالانکه د سپریم کورٹ دوه مشرانو ججانو جسټس منصور علی شاه او جسټس منیب اختر چیف جسټس ته لیک هم لیږلې ده چې د شپږویشتم آئینی ترمیم خلاف درخواستونو د اوریدنې لپاره د ټولو ججانو لوی بینچ جوړ کړل شي.
جب تک جسٹس امین الدین ہے اس وقت تک تو سمجھے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیکیور ہی ہے. تو
سپر چیف جسٹس امین الدین خان نے دا سے وکنا چھ حکومت تا خطر نشتا تا خغدا کار مدا ہم لا ڈیرا پاتے دا. پائنی بینچ کے ہم صرف ویج جان خغدا چھ پارلیمان کے زنگڑو سوکے پ مقدمہ کے دا حکومت خلاف پریکڑا کرے وا کینو کول خغدا جان دے چھ دا حکومت پ حق کے فیصلہ کرے وا. دا حکومت تا پر بہت حالات خوشی اس ما پ خیال پار لیا کہ دنا بعد ججان تر میں جو نو جنگ پیل شی
اپس میں ایک اپنی ہی جنگ شروع لگتا ہے کہ ہو جائے گی ججوں کے.
د جوډیشل کمیشن سیکرټری جزیل اسلم چې د سپریم کورټ رجسٹرار او هم د غونډې نه پس رسنیو ته لګلې اعلامیه کې وویل چې د کمیشن په غونډه کې د چیف جسټس یحیی آفریدی نه علاوه جسټس منصور علی شاه، جسټس منیب اختر، جسټس امین الدین خان، د قانون وزیر نذیر ترر، اټارنی جنرل منصور اوان، د پیپل پارټی سینیټر فاروق چنایک، د تحریک انصاف سینیټر شبلی فراز، د مسلم لیگ د قومی اسمبلی غړی شیخ آفتاب او د تحریک انصاف د قومی اسمبلی غړی عمر ایوب نه علاوه د ټیکنوکریټ په حیث خزینه غړی روشن خورشید بروچ هم ګډون وکړو. عمر ایوب په کمیشن کې د یو کس په کمی
نیوکه وکړه، خو کمیشن د 15 په مقابله کې په 2 رای سره عیني بینچ جوړ کړو. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه‌نگار همایون کسی ډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د عیني بینچ په جوړولو سره د حکومت ستونزې نشي ختمېدای، بلکې دا امکان لري چې نور هم زیات شي.
خالی عیني کیسونه خو نه دي په سپریم کورټ کې، او د سپریم کورټ کې د عمران خان کیسونه دي او کرمینل کیسونه دي. نو عمران خان ته التم ریلیف ور کول کېدلی شي. که عمران خان راووت نو دوی ته خو چیلنج زیاتیږي. عمران خان پارٹی کارکنان و ورکران تو اگر ریلیف ور کولی سی دا مسئلہ دا ور ته حکومت سره، مطلب دا حکومت او عدلیه ترمن سی دی دا غزیات ټکر زیات، نو دوی باقاعده دا عدلیه دا وهلو کوشش کوي او کمزور کوي. په عدلیه کې دننه کوشش کوي چې ډله بندی او ګروپ بندی زیات سی، او دا حکومت د پاره خودی تاوانی در د ریاست لپاره ډیر لوی تاوان دی.
د عینی بینچ ټکر مو دا 2 میاشتې ده، او په دې کې هر شوبې ته نمائندګي ورکل شوې ده. د خیبر پختونخوا په نمائندګۍ جسټس مسرت هلالي په دې بینچ کې ځای شوې ده. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رډیو دا ز فرهاد شینوارایم، او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.